دا ده چې امنیت په یو ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي، بیا نهادونه جوړ کړي دي د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین دی، امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د پخپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي او وجداني او دروني بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلي لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسؤونه وسی، یا په خپل د ځان مسؤلیت، د نفس مسؤلیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسؤول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت نه. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسبا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی تامنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري هم دا ده چې امنیت تامین کی، عدالت بلکې کی، اقتصادي د کار لپاره زمینه مساعد کی، د انکشاف لپاره زمینه مساعد کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کی. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی یا وظیفې نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تامینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس صاحب، سره تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان باندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بیعدالتی، ناپوهی لقانون، غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
او شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پومبه د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پومبه 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
کارول څومره عام دي؟
د لویانو، کوچنیانو کالي او جامې، دمداسې راخ، ټوکر، کاغذ، پټو یا پوړنی، خولي، رخچینی، همداسې تلتاکو برستن جوړ توای کورپچا یا نالی توشکی جرابی پړی ورسی چوکی کپچونه وو دا ټول د پمبې څخه جوړیږي.
د افغاني مالوچو پاکل خلک څوي
کوم برستنو کې د وطني پومبین څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبین لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت په اړه معلومات درکو او د وطني پنبه پاکل د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، لا مالوچو یا پنبه څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتي، کاوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د ته ورته نور استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان څخه مو پوښتلې دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. درې زره کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبه او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سکه لیوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پومبه یا مالوچ تولید شوی. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,000 او 600 هکتار ځمکه باندې پومبه کرل شوی وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوی.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان